آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ د 2015 کال د سپتمبر 2 نیټه ده چې د 1940 کال د سنبلې د میاشتې 11 سره برابر ده. دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنې خبرونه پیلې. لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاري او شپږم کانفرنس پیل کیږي. د پاکستان استخبارات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د یوې بی پیلوټه الوتکې په بلید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د 2000 نه زیات مهاجر چې کوښښ کوي لویدیځ اروپا ته ځان ورسوي په هنګري کې بند پاتې دي او سږ کال د متحده ایالاتو په غټو ښارونو کې د قتلونو پیښې زیات شوي دي.
قدر من اوریدونکو د خبرونو لنډیزم او واوریده په روان پروګرام کې به دا رپورټونه هم خپاره شي. له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري دوه ورځنی کانفرنس یا د ریکا شپږم کانفرنس سبا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیلېږي. د پناه غوښتونکو لپاره نړیواله اداره څه وایي؟ په عراق، یمن او سوریه کې جګړو د ایران کومه اندېښنه راپارولې؟ درنو اوریدونکو رپورټونه اوروستا اوري. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې ځانو شب آشنا او سید سلیمان شاه درته اورو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د جلب او جذب خاطر سبا د پنځشنبه په ورځ او د جمعې په ورځ د ریکا یا د افغانستان د سیمه ایزو اقتصادي همکاري په نوم یو کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان حکومت به قربای په دغه کانفرنس کې د سیمې د لوړپوړو چارواکو نه علاوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر لمخې یو لوړپوړی امریکایي هیات هم ګډون کوي. تر اوسه پورې ایران او پاکستان ویلې دي چې د ایران خارجه وزیر او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د جلب جذب د شپږم کانفرنس د چې په کابل کې جوړ کی د دې مخکې د لومړي ځل لپاره کانفرنس په 2015 میلادي کال کې په کابل کې جوړ شو او د هم وار په نیو دلی کې په 2016 میلادي کال کې جوړ شو. دریم کانفرنس په اسلام آباد کې په 2009 میلادي کال کې جوړ شو او څلورم کانفرنس په 2018 میلادي کې په استانبول کې جوړ شو. پنځم کانفرنس په دوشنبه کې په 2012 میلادي کال کې جوړ شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې په اقتصادي، سوداګرۍ، صنایع، ترانزیت او په سیمه ایزو طرحو باندې بحث او غور کیږي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په تیرو شاوخوا څلور میاشتو کې 350 ښځې وژل شوې چې شلې ناموسي پیښې وې. د بشري حقوقو غړي سرایا سبرنګ د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په همدغې مودې کې له ښځو سره د زور زیاتي 1500 نورې پیښې هم ثبت شوې دي. میرمن سبرنګ وویل چې دغه شمیره د تیر کال په پرتله څو برابره زیاته شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په دوران کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې ستاسو رسیدلې دي نه هاویا د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 25 وسلوال ټپیان شوي دي خو طالبان لا تر اوسه پورې د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
د پاکستان د استخباراتو مامورین وایي چې نن د چهارشنبه په ورځ د بی پلوټه امریکایي الوتکې په حمله کې چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو په یو پټ ځای باندې حمله وکړه شپږ کسان وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو مامورانو وویل چې بی پلوټه الوتکې د حمله د شمالي وزیرستان د شوال په دره کې په یو کور وکړه. د دوو پاکستانی مامورانو په وینا په دغه کور د افغانستان د طالبانو د یو قومندان پورې مربوط وسلوال اوسېدل او اوزبکان به هم ورته کله کله راتلل. په یو جلا پیښه کې وسلوالو کسانو په پیښور کې د پولیسو په یوې ګزمې ډزې وکړې او درې پولیسانو ووژل او شپږ کسان زخمیان کړل. تر اوسه پورې چا د دې مرګانې حملې ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال د اکتوبر نه راپدې خو په شوال کې له پاکستاني طالبانو سره په جګړو بوختي. شوال چې د افغانستان له پولیس سره نږدې پروت دی، ګمان کېږي چې د طالبانو او القاعده یو مهم مرکز وي. په عین وخت کې د پاکستان یوې نظامي محکمې 15 جنگیالي چې په پاوز باندې په حملو تورن شوي وو په اعدام محکوم کړي دي او یو تن په ابدي حبس محکوم کړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. لک تر لګه 2000 مهاجرین چې کوخخ کې د هنګري په لاره ځانونه پورګاړو کې لویدیځ اروپا په خاصه توګه جرمنی ته ورسېده، دا وخت د هنګری د پایتخت بوداپست د مرکزی اورګاډي د سټېشن مخته بند پاتې دي. د هنګری چارواکو د سټېشن به پورز یو ناڅاپه دغه مهاجر تک مخاوني ولا، هغه غوښتل چې ځان د اروپای هیواد نور غړو ته ورسې. په موکړه نور تفصيل د امریکا غږ د خبريال پر ریپورت کې چې زمونږ همکار اشوق الله رحیم زوی به درته ولولي.
د هنګری حکومت د دوشنبه پر ورځ نه مهاجر ته اجازه ورکړه چې بیل ویزی پورګاډي کې سفر وکړي، خو د سه‌شنبه پر ورځ یو دم خپل پالیسی بدل کړه چې لعمل یې په زورګونو مهاجر د اورګاډي د سټېشن مخه ته بند پاتې دي. سکل د منځنی ختیځ، آسیا او افریقا نه تقریبا 1,650,000 مهاجرین هنګری ته رسیدلي دي او د اروپای ټولنې د مقرراتو سره سم هر هغه څوک چې د اروپای ټولنې بل ملک ته سفر کوي باید لمړی خپل ځان په هغه هواد کې رجستر کی او سیاسي پناه وغوړي چې مخکې ورته راغلی و. خو د هنګری یو اوسیدونکي چې له مهاجر سره همدردی لري امریکا غږ ته داسې وویل: له اقتصادي نقطې نظر اروپا ډیره شتمنه او بډایه هواد دی او کولی شي چې د ټولو خلکو ته ځای ورکړي. په هر شکل چې ممکن وي باید اروپا د خلکو هرکلی وکړي، خو موږ د خپلو سیاسي مشرانو نه غواړو چې غوږ ونیسي، خپلې سینې پراخه کړي، سرحدونه ورته خلاص کړي او د انسانانو په شان ورسره عمل وکړي. جرمنی په دې ونی کې اعلان وکړ چې فرق نه کوي په هر لار باندې چې د سوری مهاجرین راځي، سیاسي پناه به ورته ورکوي او بیرته به یې نه شړي. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې 350,000 کسانو د مدیترانې د سمندرګي په خطرناک لاره ځانونه اروپا ته رسولي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عراق په پایتخت بغداد کې په محلي وخت نن سهار وختي ټوپکوالو چې د پوځ یونیفورمونه یې اغوستي وو، اتلس ترکی کارګران وتښتول. دغه کارګرانو په بغداد کې د ترکیې د نور الانساد شرکت سره کار کوي چې په حبیبیه ناحیې کې موقعیت لري او اکثریت اوسیدونکي شیعه ګان دي. دا شرکت لګیا دی په همدغه سیمه کې د فوټبال یو سټډیوم جوړی. حمله کوونکو لومړی د شرکت امنیتي ساتونکو بي وسلې کړل او بیا یې کارګران لخپلو کوټونه په زور راوېستل او وی تختول. سمداسي معلومه نشو چې ټوپکوالا څوک دي او مقصد یې څو. خو د ترکیې د صدر اعظم امراسیال نومان کروټولومس وویل چې د ترکیې چارواکي له عراقي مامورانو سره په دې اړه په تماس کې دي.
د بشري حقوقو د څار نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ د یمن پر هوسیانو او د هغه هواد د جلا وطن حکومت په وسلوالو طرفدارانو باندې غږ کوي چې د یمن په جنوبي ښار عدن کې چې دوړو حکومت کسان د جنگ په دوران کې نیولې دي انساني سلوک دي وسره کوي او هر هغه څوک چې د قید په دوران کې ظلمونه کوي باید سزا وویني. حسینو له حکومتي قواونه عدن سکال په مارچ کې ونی خو د جلا وطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي طرفدارو قواو د څو میاشتو دوامدار نوښتونو وروسته ښار بیرته ونیو. د بشري حقوقو د څار مؤسسه چې مرکزی په نیویارک کې د نن د چهارشنبه په ورځ ویل چې د عبدالربو منصور هادي طرفدارو ملیشو دا محل 255 حسین نیولې دي او کم تر کمه و کسان اعدام کړي دي. د بشري حقوقو دغه نړیواله مؤسسه وایي د حق کسانو په باب دقیق معلومات نه لري چې له حسین سره په قید کې دي، مګر دومره ورته معلومه شوې ده چې په ډېر خراب حالت کې ساتل کیږي. لبلخوا ملګری ملتونو واچ د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمباریو کې په امن کې تر اوسه پورې 3,000 کسان وژل شوی دي چې په سولو کې 80% د وګړي له ډېرې بدې ورځې سره مخ شوي دي. په عاجله توګه خوړو دواګانو بشري مرسته ضرورت لري.
نن د چهارشنبه په ورځ د چین د ونډو په غټو مارکیټونو کې اوس هم د سیمې په ځینو نورو ملکونو کې تجارتي کاروبار خنو. د نړیوال وجی صندوق رئیس خبرداري ورکړی دی چې د آسیا د اقتصاد په نخنې په نړیواله کچه د سوداګرۍ په بازارونو باندې ناوړه اخیسه ولري.
او رسمی ارقام او اعداد ښیي چې د متحده ایالاتو په غټو ښارونو کې د قتلونو او وژلو پیښې سږ کال له حده زیاتې شوې دي او چارواکي وایي چې په دې سم نه پوهېږي چې اصل وجه به څه وي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا په دیرشو غټو ښارونو کې د 2014 میلادي کال په نسبت سږ کال د وژلو قتل پیښې زیاتې شوې دي. یوازې په واشنگټن ډي سي کې سږ کال 115 کسان قتل شوي دي، حال دا چې پروس کال په همدې موده کې 15 کسان قتل شوي وو. د دې نه علاوه په بالټیمور کې سږ کال 215 کسان وژل شوي دي او په څلورو نورو غټو ښارونو ملواکي، سینټ لوئس او نیو اورلینز کې هم د وژلو پیښې څو چنده لوړې شوي دي.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان پروګرام لومړی رپورټ ته له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري دوه ورځنۍ کانفرنس یا د ریکا شپږم کانفرنس سبا د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پیلېږي. دا کانفرنس چې ورته د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړي چارواکي وربلل شوي، ورکې د افغانستان او سیمې لپاره د مهمو اقتصادي پروژو په عملي لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چې د شپږم ریکا کانفرنس کوربتوب کوي وي د دې کانفرنس لپاره بشپړ تیاری نیولې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او شپږم کانفرنس چې ورته د سیمې او نړۍ د اویاو هیوادونو او نړیوالو اقتصادي سازمانونو استازي وربلل شوي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د هغو مهمو او لویو اقتصادي پروژو پر عملی لارو چارو خبرې وشي چې افغانستان د سیمې او نړۍ له ترانزیتي لارو او لویو اقتصادي مارکیټونو سره نښلوي. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د افغانستان حکومت به د ریکا د تیرو کانفرنسونو له تجربو څخه په ګټه اخیستنې په شپږم ریکا کانفرنس کې د پروژو پر عملی کولو تمرکز وکړي او د دغه پروژو پر وړاندې پرتې مالی ستونزې به تر بحث لاندې ونیسي.
در ریکای ششم در نظر نیست که مثل ریکاهای قبلی
باش پگم ریکا کنفرانس که په پام کې نه ده چې د تیرو کنفرانسونو په توګه حتماً په ډیرو لویو پروژو خبري وشي او یا هم د پروژو یو لوی لیست جوړ شي، بلکې ټاکل شوی چې یو رښتینی او عملی بحث وشي او د پروژو د تطبیقولو وړتیا زیاته په پام کې ونیول شي. حسب وشي چې یو داسې لند لیست جوړ شي چې د عملی کېدو وړتیا ولري. د پروژو یو داسې لیست به جوړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل د ریکا په تیرو کنفرانسونو کې د هغو تجربو له تکرار څخه به مخنیوی وشي چې د پروژو پر پلي کېدو یې ناوړې اغیزې کړې وې. د وریښمو، لاجوردو او چابهار ترانزیتي لارې، د اوسپنې پټلۍ، د ټاپي د غازو نلیکه او برېښنا هغه لویې پروژې دي چې د عملي کولو لپاره به یې په دغه کنفرانس کې هر اړخیزې خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې پروژو د تطبیق لپاره به په دغه کنفرانس کې له 13 میاشتو نیولې تر 2 کلونو مودې وړاندیز وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ریکال کنفرانس څخه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره زیاتې تمې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي له هغه ځایه چې افغانستان له سمندر سره لار نه لري نو تمه لري چې د سیمې په تیره بیا د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې کنفرانس کې پر هغو ترانزیتي لارو او د اوسپنې د پټلۍ په جوړولو سلا وکړي چې افغانستان له سمندرونو او نړیوال اقتصادي مارکیټونو سره نښلوي. ازرخ شافیزی وویل د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره یو متخصص او په کار پو افغان پلاوي ته اړتیا ده، سو په دې کنفرانس کې د سیمې او نړۍ هیوادونه د پروژو تطبیق ته وهڅوي.
دا طرحه څه ډول وړاندې کیږي؟ دا زموږ ملي قابلیت پورې اړه لري چې زموږ ډیپلوماتان، زموږ اقتصاد پوهان او د ټول دلیګیشن یا هغه هیئت چې زموږ لخوا هلته استازیتوب کوي، دوی باید په مهارت سره، په ډیپلوماتیک مهارت سره د یو متمدن هیواد د استازو په حیث باید ښه طرحه هلته ولري او نه یوازې خپل منفعتونه بلکې منطقوي منفعتونه او نړیوال منفعتونه هم په پام کې ولري.
له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا د ریکاش پګم کنفرانس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت له پیل راهیسې لومړنی لوی اقتصادي کنفرانس دی چې افغانستان یې کوربتوب کوي. ریکا کنفرانس چې له هرو دوو کلونو وروسته جوړیږي د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې د افغانستان په کوربتوب په کابل کې جوړ شوی و. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پناه غوښتونکو لپاره نړیواله اداره وایي د منځني ختیځ، افریقا او د آسیا ځینې جنگ ځپلو او بېوزلو هیوادونو نه 3,500,000 نه زیات پناه غوښتونکي سږ کال په دې نیت چې په اروپایي هیوادونو کې ښه ژوند جوړ کړي، د مدیترانې سمندر نه په تیرېدو له خطرونو ډک سفرونه کوي. د دې ترڅنګ به تاسو د یو شمېر افغان ځوانانو له خطر نه ډک سفر کیسه هم په دغه رپورټ کې واورو.
د پناهغښتونکو اداره یا IOM وایي چې 2,400 پناهغښتونکي د یونان سواحلو ته، 1,400 نور ایتالیې ته، او کم شمیر نور مالتا او هسپانیې ته ځانونه رسولي. دغه اداره زیاتوي چې 2,600 تنه د هڅو په لړ کې تلف شوي هم دي، او لامل یې دا و چې دوی د قاچاقبرانو لخوا په هغو کمکیو بیړیو کې چې د زیات شمیر مسافرینو د انتقال ظرفیت یې نه درلود، د غیر قانوني انتقال پر مهال ډوب شوي دي. د دې مهاجرینو په ډله کې زیات شمیر افغان پناهغښتونکي هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اتریش پولیس وایي چې 240 پناهغښتونکي افغان تنکی ځوانان چې په ویانا کې په یو کمکی موټر کې دننه چې دروازه یې حمله شوې وه، ایثار موندلي، او د دې موټر رومانیایي چلوونکی هم نیولی دی.
Die haben zuerst das Fahrzeug nicht.
دوی په خپل موټر نشو خلاصولای چې لمنځه ووځي. خو موږ په موټر کې دننه د خلکو आवाज واورید، نو اړ شو چې د موټر د دروازې په ماتولو د څلور وشتنه راو باسو.
دوی وایي چې کله دوی سره مرسته نه وای شوې، نو خاید دوی د سفر د داستان پایله به هم ډیره دردونکې وای.
Den Polizisten hat sich dort wirklich ein schreckliches Bild gegeben.
La ne kamarga doi tibim rasota artia nalari. Mo pade bawar yo che doi waqtal Germany ta larshi ka doi hamda se pate wai no de doi jwan ba de khatar sara mukhamakh wai.
Parun de Hungary charwako de Budapest kha wartlunki urgadi station wataada aw bia e pranis so haga hwata de ghair qanuni mahajino de wartag makhawnisi. Pade panagutun ko ke aksar de jangzapulo aw bewazro hwaduno tkha takhtidili mahajirin di.
Requests are very very simple.
زموږ وختونه ډیره ساده ده. موږ یوازې غواړو چې له دې لارې د موکتا د تیرېدلو لار راکړي. نور موږ د هنګری هیواد څخه هیڅ هم نه غواړو.
2000 پناه غوښتونکي د جرمني میونیخ ته په تک بریالي شوي، چیرې چې پروند سه شنبه په ورځم د ښار د اورګاډو سټیشن ته د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام درلود. پولیس اوس ګڼ شمېر مهاجرین سیړي، او خیریه کارکونکي هم دوی ته د ډوډۍ پر رسولو کې مرسته کوي.
د بونس پولیسای سره شون
پولیس د میاشتو راهیسې د مهاجرینو د راتګ د ستونزو سره مخ دي. موږ د مرستې لپاره د اضافي کارکونکو غوښتنه وکړه. حالت خورا کړکېچن دی، خو په هر ډول چې وي حل کوو به.
جرمنی د نورو اروپایي هیوادونو په پرتلې زیات شمیر پناهغښتونکو منلي چې شمیر به د سږ کال تر پایه پورې 8,00,000 ته ورسي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحاد 28 کسیزه ټولنه د سپتمبر په 14 نیټه د پناهغښتونکو په اړه عاجله غونډه جوړه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
او سمدرته بل رپورت اورو. په عراق، یمن او سوریه کې جګړو او د ایران د چلن په اړه اندېښنو ته پکاتو سره د متحده ایالاتو ولسمشر براک اوباما به د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان پاچا سلمان ته خرغ لاسوي. دا به د پخوانی پاچا عبدالله لمړینې وروسته د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پر تخته کېناستو را دې خوا متحده ایالاتو ته د سعودي د نوي پاچا لمړی سفر وي. پاموکی رپورټ ته
د ولسمشر اوباما او د سعودي پاچا سلمان ترمنځ یو په یو خبرې په منځني ختیځ کې په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د متحده ایالاتو په مشرۍ یو ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو پر ضد جګړه کوي، او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف په یمن کې د هغو حوثي یاغیانو پر ضد جنګیږي چې د ایران د ملاتړ نه برخمن دي.
خلک په خارج او په حقیقت کې په ټوله عربي نړۍ کې د متحده ایالاتونو د موقف، د ایران اټومي موافقې، او په سوریه، عراق او یمن کې د ایران د مخ په زیاتېدونکي نفوذ په اړه اندېښمن دي.
د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو د مرکز امنیتي څېړونکو انتني کورزمن وایي چې په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې د جمعې د ورځې په غونډه کې ښایي په پالیسۍ کې یو ستر بدلون رامنځته نه شي، خو دا خبرې اترې به سعودي ته د ډاډ ورکولو په تیره بیا له ایران سره د وروستۍ اټومي موافقې په اړه مهمې وي.
هغوی ته باید په کلکه قناعت ورکړل شي چې متحده ایالات به دا تطبیق کړي، په سرغړونو به یې سترګې پټې نه کړي، او د دې په اړه به یو کلک موقف ولري.
د اټومي معاملې برسېره د عراق په اړه د دواړو مشرانو په خبرو کې خای په سیمه کې د ایران د چلن موضوع هم مطرح شي. د متحده ایالاتو پخوانی سفیر فرانسیس ریچارډ دونی چې اوس د اټلانټیک له شورا سره کار کوي وایي چې سعودي عربستان په خپل شمالي ګوند کې د ارمیلا رمنځته کېدلو سره علاقه لري.
زه فکر کوم چې د عراق په اړه به د ولسمشر اوباما او پاچا سلمان ترمنځ خبرې ډېرې په زړه پورې وي. یعنی هر لوری څه کولی شي چې له صدر اعظم العبادي سره په دې کې مرسته وکړي چې هغه هیواد یو موټی کړي او د تفوق طلبۍ له اغېز نه خپلواکي وساتي.
د جګړې پای ته رسول، د سیاسي پخلاینې رامنځته کول او له بشري بحران نه وتل هغه هدفونه دي چې ښایي دواړه مشران به پرې ټینګار وکړي. یعنی نه یوازې په عراق او سوریا کې، بلکې د سعودي عربستان په جنوبي گاونډي یمن کې چې هلته هم سعودي عربستان له ډېرې مودې راهیسې د حوثیانو پر ضد په هوایي عملیاتو بوخت دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، ملګرو ملتونو په چات کې د ماشومانو په اعدام اندېښنه ښودلې. پاموکلی په حقلې رپورټ ته
په 2003 کال کې په چات کې د اعدام د سزا د قانون د تعلیق نه وروستو دا اول ځل دی چې په هغه ملک کې لس تنه د شنبې په ورځ اعدام کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو اداره وایي چې دا په حقیقت کې د شاتګ د پاره یو مهم اقدام ګڼل کېدای شي. دغه اداره وایي چې دوی د اعدام د سزا په تطبیق کې د دې دومره سرعت په باب هم ډیره زیاته اندېښنه لري. د دغه ادارې نطاقه سیسیل پولی وایي چې دغه کسان د اګست میاشتې په 9مه نیټه د ټوریزم په ضد د نوي قانون په اساس د اعدام د حکم نه یو ورځ وروسته اعدام شوی دی. هغه امریکا غږ ته ویلي دي داسې ویل کیږي چې دغه کسان به د بوکو حرام د افراطي ډلې غړي وي او په هغوی باندې د هغو ټوریسټو حملو الزام هم لګېدلی چې په هغې کې د چاد په پایتخت کې د 500 نه زیات کسان د جون او د جولای په میاشتو کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د ادارې نطاق پولی وایي چې ملګري ملتونه د دغو کسانو د محکمې د جریان په بېطرفۍ او عدالت هم شک لري. هغه وایي
According to the information that we collected, the timing of the trial was reduced from 8 to 2 days and it was relocated.
د هغه معلومات پاسه چې موږ راټول کړی د محکمې د جریان وخت د 2 ورځو ته راکم شو او د هغه لته هم امنیتی دلایل څرګند شوي. موږ ته دا معلومات هم نشته ده چې دغه مجرمانو قانوني وکیل درلود او کنه، او هم هغوی ته د مرګ د سزا د حکم په ضد د استیناف د غوښتنې حق ورکړ شوی او کنه. میرمن پولی وایي چې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوق ادارې د چاد د مامورینو سره د دغه قضیې په باب خاص خبرې نه دي کړې، مګر د دغو کسانو د اعدام په باب د پیدا شو پښتنو په حقله دوی د هغوی سره هر وخت په تماس کې دي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو ادارې د چاد نه غوښتي دي چې یو ځل بیا د ټوریزم په ضد د قانون په باب له سره غور وکړي. دغه ادارې دا هم ویلي دي چې په دغه قانون کې د ټوریزم تعریف ډیر مبهم دی او د هغې په اساس د چاد مامورین کولی شي ډیر کسان د اعدام د سزا د خطر سره مخامخ کړي.
Yeah.
قدرمن اوریدونکو د خبری خبرونه روسي شي ویلي په موخه د مهمو خبرونو سر ټکو ته
سبا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکارو یا ریکا شپږم کانفرنس جوړیږي. د پاکستان استخبارات وایي چې په شمالي وزیرستان کې د یوې بې پیلوټه امریکایي ډرون الوتکې په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. دغه حمله د شوال په دره کې په یو کور باندې وشوه. د 2000 زیات مهاجر چې کوخه کوي لویدیځ اروپا ته ځان نورسي د هنګري په پایتخت بوداپست کې د یو اورګاډي د سټیشن مخې ته باندې پاتې دي. او سکال د متحده ایالاتو په غټو کورونو کې د قتلونو پیښې زیاتې شوې دي. د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین چې بیجنګ ته په سفر روان دي، د روانېدو نه مخکې اعلان وکړ چې د ایغور د مسلمانانو ډله چې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په نوم ځان یادوي په پاکستان کې له منځه وړل شوې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې 350 ښځې وژل شوې دي چې د جملې نه 40 ښځې د ناموس په نامه باندې وژل شوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په دوران کې نه هاویا وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو طالبان د افغانستان د دفاع وزارت په دې ادا باندې تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د پاکستان د استخباراتو د مامورانو له مخې د یوې نظامي محکمې 15 جنګیالي په پوځ باندې د حملو په تور باندې اعدام کړی دي او یو تن په ابدي حبس باندې محکوم شوی دی. د عراق په پایتخت بغداد کې په محلي وخت سهار وختي ټوپکوالاو چې د پوځ یونیفورمونه اغوستي وو اتلس ترکی کارګران تښتولي دي. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رائټس واچ د یمن پر حسین او د هیواد د جلاوطن حکومت په طرفدارانو غږ کوي چې د یمن په جنوبي خارادان کې چې دواړو خواوو کوم کسان د جنگ په دوران کې نیولې دي انساني سلوک دی وسره وکړي او څوک چې د قائد په دوران کې ظلمونه کوي باید سزا وویني. لبل خوا ملګری ملتونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمباریو کې تر اوسه پورې په یمن کې 4.5 زره کسان وژل شوي دي.
ګرانو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې پای ته رسیدي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم ادامه لري. په څو لنډو شیبو کې د دې خبرونه پیلېږي. د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره اوریدل مه هیروئ. تر بیا، الله یالا ماشه.